سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ناپیژندل سویو وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابی په نوم د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژلای دی. سرچینو ویلي چې بریدګر بیګاش په د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلی کې په ترابی باندې ډزې کړې او هغه یې ځای پر ځای وژلی. راپورونو کې راغلی چې د حقانی شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډې له لارې وزیرستان ته وړل شوی. د طالبانو حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقانی شبکې د دغه قومندان د وژنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم په ګڼو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. لزګون افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمیر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي چې پر تورخم د دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب پر دې لاره دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو، نو هغه اوس 400 میلیونه ډالر روتا راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوال د روان 2023 کال د اگست له شلمې راهیسې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې لاملی له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې د پلازمینې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 30 کسان لا هم ترې تریتم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی، د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هم مهاله د ځمکې ښویېدنو د پیښو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو 3 ورځو په مخه ښوونځي هم وتړي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکل شي. قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې. ویلي دي چې د دې مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې ویلي چې د مشر حسن نصر الله او سلور نور کسان تیر جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شول. حسن نصر الله سباند درې ولسیزو راهیسې د حزب الله مشرې په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو دا چې څو واره یې له اسرائیلو سره جګړه کړې ده او د اسرائیل پاوز وای چې جنگی جیټ الوتکې نن سهار وختي د لبنان په بیګا سیمه کې د حزب الله لزګونه اهداف وشتل دي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دوی په دغه بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمه په نخه کړی ده. خبر پانه کې راغلی چې دوی په تر هغه لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیا لمایزه یوسي. د نننۍ بریدونو د مرګ ژوبل راپورونه نه دی خبر شوی. خود لبنان عامه روغتیا وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د اسرائیلو پر بریدونو کې 115 تنه وژل شوی او 395 نور ټپیان شوی دي. درناوري دونکو په دې خبري مجله کې ظفر شته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري ستاسو ورکلای کوم. په مجله کې برابر سره واوري چې افغان انجونې پر زده کړو بندیز بشري ناورین بولی او لنړیوالو غواړي چې دې برخه ته پام وکړي.
ته دې یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له ترسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه د خامخای ولوی استونه زره ولوی ناورین د بشری ناورین ده.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت او ورته وضعیت تان دیکھنی.
د بیان ازادي د انسانانو منل سوی حق دی. د هر هوا د قوانینو سره سم د نظر څرګندول او پر هغه باندې بحث کول د رسنیو د کارکونکو او د نورو لخوا څخه دا باید ورته درناوی وشي.
د نورستان ولایت پر مالدارانو د مالداری تخنیکی وسایل ویشت او د دوی خوخي
منګه مخکې د محلي وسایلو نه استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې اوس منګه ډیر زیات په دې تشکر کوم چې موږ سره چې دغه نوې وسایل سره همکاري وکړه.
د خبرونه په لړ کې بار سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم واوري را سره وسی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمون در افونو برخه تبي هم خرغلي ورزو د خبرونه راپورونو ده. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استاذي وای دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسي اپارټایډ په توګه پر رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راس پر افغان نجونو د زده کړو بندیز د نړی تر ټولو ناوړه سرغړونه وبولله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره دی متحد شي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استاذ وی په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکارا ډول په جنسیتي اپارټایډ بدل سوای. ګوردن براون په هغه خبري غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 9 خبره سوی وویل د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپل ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایډ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کې د جنسیتي اپارټایډ پر تعریف په کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په جنو په تیر بیا په ځوان جنو محدودیتونه په ډیریدو دي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد له محرم پرته نشي ګرځېدای. په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستای او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روحانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایډ یو بانه ده.
ګورډن براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه بولی او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایډ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولی دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 9 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بیرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نن له زده کړو لري یو شمېر نجونو وایي ورځ بلې ته د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه چې د 11 ټولګي زده کوونکي و ازادي رادیو ته وویل
دا خو ډېره چټي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي شبانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ د دریم سمستر محصله وایي
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه له ټولنې نه محوه کوه د خامخای لوی استونه زره یو لوی ناورین ده، بشری ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کیږي یا محدودیږي دی او له هڅه نه دی برخې کیږي. خدای دې وکړي چې زر یې مخه ونیول سي او دا ستونزه
زر تر زر حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یا چرواکي د څرګندونو او د غوینجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه، د اسلامي همکارۍ سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سیاسي چارو شنونکو خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې هغه د تیری ونی د سې شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوی او دوی تر وسه پاڼه معلومات نه لري. د نوموړي د نیول کېدو لامل لا سرګند نه دی، خو د کورنۍ په وینا یې هوشمند پر رسنیو کې د افغانانو له حقونو دفاع کوله. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو واوري.
په افغانستان کې د سیاسي چارو د تحلیلګر خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې نو موړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د خیبر هوشمند تر صادق خان نن دوشنبه د سپتمبر په 10مه ازادي رادیو ته وویل چې خیبر هوشمند د تیرې شنبه راهیسې د سپتمبر په 24مه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د نو موړی د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو تر یې صادق خان وایي چې هغه پر رسنیو کې په ډیره څرګند ډول د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
د ملي تفکر خاوند او همیشه د افغانستان پر رسنیو کې په ملي یووالي ټینګار درلود او همیشه د هیوادوالو د حقوقو څخه دفاع کوله. تیرې سې شنبه په ورځ په کابل کې د وسلوالو لخوا نیول شوی او تر اوسه په حق لا هیڅ معلومات نشته. هیله ده چې د ښاغلي هوشمند په پیدا کېدو کې موږ سره مرسته وکړي.
ښاغلي هوشمند ته یو بل نږدې کس ادعا کوي چې نوموړي ته د بیلابیلو کسانو لخوا اختارونه ورکړل شوي وو چې په پایله کې د تیرې سې شنبه ورځې راهیسې لا دره کړی، خو دا چې هغې ته چا اختارونه ورکړي په دې اړه یې څه ونه ویل. د هوشمند نیول په تیره یوه اونۍ کې په کابل کې د سیاسي چارو د تحلیلګرو د نیول کېدو دریم اقدام دی چې ترسره کیږي. له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د مخکینی ولسی جرګې د غړي شاپور حسن زی د نیولو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د غراز له دې وړاندې ځینو رسنیو د جاوید کوهستاني د خپلوانو په حواله راپورونه ورکړي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نوموړی تیره پنځشنبه د کابل سرای شمالي په سیمه کې نیولای دی. د جاوید کوهستاني نیول کې دوه غبرګونونه هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه ویلي چې جاوید کوهستاني د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور په افغانستان کې اوسېده. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې بیان ازادي د هر وګړي حق ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي لکوم ځانګړي جرم پرته د اسنادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې ډان رسپانې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان ماشومانو زنداني توپ ته د ناسم وضعیت په اړه راپور خبر کړی دی. په همدې اړه سپون همکار راپور چمتو کړی تاسو واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلطه میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو ځینې مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له یونیسیار سره ایزان ثبت کړی وایي په پیښور کې د یوې مړې روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زندانی کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغلل او اسناد رانه وختون د یونیسیار کارت مې ورته وښوده او هغه ونه مانه او په یو ډیر بد وضعیت سره تانی ته یو دو شپې هلته وضعیت را سره ډېر خراب کاوه. داسې وضعیت را سره کوو ګندي کې یو لوی جرم یم کړی. وضعیت ډېر خراب و هلته په تاڼه کې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. پاکستانی ډان ورځپاڼې پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور له مخې ویلي چې د لسګونو افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي دي. ورځپاڼې همداراز د وسیمه ییز قاضي انعام الله وزیر چې له یو پلاوي سره تازه د پېښور له مرکزي زندانه لیدنه کړې له قوله د دغو ماشومانو چې شمېر یې 15 ته رسیږي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ژر تر ژره افغانستان ته پر ستنولو ټینګار کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په دې برخه کې واره رسیدلې نړیواله موضوع ته. تو تریش د کډوالو زت خیړخي افراطی ګوند پارلماني ټاکنې غټلې دي. د شمیر شوی رايو په اساس د هر بریټ کیګل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 10% رايي خپل کړي او لدې ګوند سره سره دا ګوند اړ دی چې د حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نور جزئیات صفی الله ستانک ځای راکوي.
د شمیرل شو رایو لمخې د اتریش خیارخی فراتی د آزادۍ ګوند د 9.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسنی صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د خیارخی ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکي حکومت جوړ نه شي زکار دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وارد مخه خیارخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د آزادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د آزادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي وو او خوښي یې کوله. د آزادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوي باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د آزادۍ ګوند د پلویانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سختدریزو خیاړ خو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کوي. د خیارخی افراطی ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون لمخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سختنی وکړ لري. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپل پلویانو ته په وینا کې ویل ګوند یې د خپل سیال آزادۍ ګوند په وړاندې بایللی ده. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې خیارخی افراطی ګوندونه مخترغلی. دا میاشت د جرمنی د کډوالو زت اي اف دي الټرناتيف ګوند هم غنی راي وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګيرت ويلدرز په مشرۍ خيارخي ګوند بریا خپل کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو خيارخو ګوندونو غړو لار پیدا کړې ده.
ل خبرونو ور اخوا
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې 800 مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس وسایل ورکړل شوې دي. دغه وسایل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا ایف او پی مالی مرستې لخوا چمتو شوې دي. په همدې اړه لسیم نظم همکار تفصیلي راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسولین وای د ایف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرستې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو پروسس لوخي او نور وسایل ویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو $2.5 لک امریکایي ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به د دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوشنیو د حیواناتو د پوستکو نه به چې استفاده کوله هغه ډیر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوس پکې ډیر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کیدل. خو د دې پیسې ما سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو غذایات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو، قرطو، پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډیری محصولات به ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه به استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس موږ ډیر زیات په دې تشکری کوو چې موږ سره چې دغه نوي وسایلو سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله بی وایي د نورستان ډیری وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همداراز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقوی شي، نورم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلک ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې 200 فامیل لري هغه 10 کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې 500 فامیل لري هغه ته 40 کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داس حال کې 300 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترید مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیزو وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته
تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوریدل. ازادي رادیو و څلوروش ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو یو شخصي ورکشاپ لري، په 13 کلونو کې لکه مادي امتیاز پرته ګوګل ټرانسلیټر ته 150,000 پښتو جملې ژباړلې دي. صادق رښتینی زموږ همکار ته ښاغلی نورانی سره مرکه کړي او په فایل کې ترې پوښتلي چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي تر څو ژباړه یې دقیقه او په سمه توګه وي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې ژباړه راکړي بیا ورته جمعو.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېره عادي، مقصد دا جوړش چې دی پیسېلا د نړیواله ساته دی، نو دا کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا سوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډیره اسانه ده، او په خاله کله نه کله د انټرنیټ مشکل به وو، خو هغه انټرنیټ به ضعیف وو یا به مثلا بیخي نه وو، نو هغه هم د 2014 سره وروسته دا مشکل مال شو. نو دا کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
ایا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشيني سیستم یې په سمه توګه نشي ژباړلای، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټر نړۍ کې خو داسې مشکلې هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی. مثلا کچیر انټرنیټ زی په جمله نه ژباړل، په اصطلاح ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ زی په دی، نو دی دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او درې مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو شمې یار دادی چې دی دغه یو جمله تا ته درې واره راوړي، یعنی درې سوال صحیح کې کته د جمله صحیح ورته جمع کې په اصطلاح دی، بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح، بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشين دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشين دی خو د دې ژباړه فیصله ټوله ستا په لاس ده ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي نو کمپیوټر ژباړه کچیری فیصله اول دقت ورته سوي سمه سوي نو بیا هر وخت مثلا دی تاته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کوم شی چې ته ځینې غواړې دی تاته په پوره دقت سره سمه درکوي خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه ناڅه مشکلات لري او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه ناڅه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده په لکه په میلیونو جملې ده او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې چې دي هغه محدود دي نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي ور حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانی یا فارسی او یا د عربي په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې سته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي
دا چې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بيخي ډېر په مشکل کې ورته ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غونډې دی چې مثلا کچیر د تاسو جملې درکې دا جمله کچیر وستانه یې ځکه کولای شي تاسو به ورته جمع کې سبا یې نه ځل بل سبا یې ورته جمع کې مقصد دی تاسو پر وخت درکې دا یو خبره او بل خبره ده چې مثلا کچیر د جمله تاسو درکړي ته کولای شي هغه جمله د بل چا سره شریک کړي پر مثلا داغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې شپ فرایت مینانیس وي برته بیا ورته جمع کې نو زما په نظر سره دا شی اونده مشکل بنه لري چې سړی ترجمه ورته کوي
لدی ورسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري
بل لدی ورسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا اندې چې انسایکلوپیډیا هم دغه څنګه نیکو ترسو خلک ارسو غواړي ځنی هغه پغه کې موجود یغه مثلا دی پغه کې و مومي نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو د پښتو د لحاظ او انسایکلوپیډیا غنی کو او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې نو ډیر خلک چې هغه څه ناڅه شی په کاری هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخی د ګوګل نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غنی کو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ جوړ وسو خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبه موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي
ستاسو په نظر د ماشيني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه
و د ماشيني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کمی رزق کچیر یو کس خارج ته ولاړ سره ته یو شی رانیسي هغه ارتیا لري چې ترجمان ځان سره ودرې نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ ارتیا نه سي څوک مثلا یو ترجمان حالت ته ځان سره ودرې ځکه د خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولای شي هغه کس ته کم شي چوغړي هغه ولي کې ورته وایي هغه ژباړ خپل په پژخ کې ورته کوي او می په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه یا کوم شی ورته راوستي یا کوم د ژغ کلیپ ورته راوستي هغه د ترجمه کیږي نو ایپاب منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي ډیر اسانتیا راوسته نو د انسانانو رول طبي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دي
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبه په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري
ځوانانو د پاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کني خپل لژبي د پاره لستوني راپورته کې خدمتو کې ځکه دا کسان چې یو فقط پټول ورس کې یا پټول مثلا شواروز کې هدا کل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبي توار کې ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي نو ډیر علمي خلک ستا ډیر داس کسان ستا چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي ډیر ش معلومات لري نو هغه کسان څخه مو مهله ده چې دی په اصطلاح 400 نمبر سر په هدا کل په شواروز کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پر مختګ تومره وباسي هغه چې دی کولای شي هغه پر مختګ د خپل ژبې لپاره وکړي نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي
تاسو زمونږه کلا آزادی رادیو اوري عبدالباری نورانی او چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو یو شخصي ورکشاپ یې درلود او زمونږ همکار صادق رښتینی سره یې په همدې اړه مرکه کړې و. ازادي رادیو ته غواکی استه تاسو کولای شئ زمونږ دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې واوري او متن یې ولولي. زمونږ راپورونه هم دلته پای ته رسیدي وسوار رسیدلې. زمونږ همکار مقیم نائب په استودیو کې را سره دی خبرونه به هغه مختوي سي. تاسو علامه ملشه
فرشته جان مندنه واشین